سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده 1404 کال ده مرغومی جدي شپاره سمه د 2018 کال د جنوري شپږمه زه سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاستویم پایل په خبرونو کو د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې د سترو زرو د کان کیندنې د دوو شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په دې تړاو خبرې کړي. دوی د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او د 14 نورو خلکو د ټپیانېدو خبره کړې. په خواله رسنیو هم د دغو اعتراضونو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري څو وسایط سوځول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د فعالانو د خبري ارګان هرانا په خبره په تیرو نهو ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 18 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې 8 نورې معترضین بلل شوي. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي هم دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د دوی د جبهې د یو قومندان جسد ته سپکاوی کړی. دې جبهې ویلي د طالبانو دا کار د انسانیت او شریعت ضد دی او دوی په کلکه غندي. دې جبهې په رسمي اعلامیه کې د پیښې جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو رسنیو د مقاومت جبهې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونو د ظفر په نوم د یادې جبهې د یو قومندان جسد په بغلان کې له قبره راایستلی او بیا یې ډزې پرې کړي. ظفر او څو ملګري یې څو ورځې وړاندې له طالبانو سره په نښته اوښتي وو او بیا په یو غرنۍ سیمه کې ایسار پاتې وو. د راپورونو له مخې د مقاومت جبهې دغه غړی له غره ښویدلی وو او په کمره تر لګېدو وروسته سا ورکړې. د مقاومت جبهې شاوخوا 10 ورځې مخکې ادعا کړې وه چې د دوی ځواکونو د بغلان په نهرین کې د طالبانو درې ځواکونه وژلي. هغه وخت یې نه وو ویلي چې د دوی ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې که څنګه. طالبانو د مقاومت جبهې د یو غړي جسد ته د سپکاوي د ادعا په تړاو څه غبرګون نه دی ښولی او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دغه پېښه نه شي تاییدولی. دلسی رودریګز رسمان د دوشنبه پرځ د وینزویلا د موقتی ولسمشر په توګه لوړ وکړه. اغلی رودریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیال او د نفتو وزیر و. شپږ 50 کلن دلسی رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رئیس دی لوړه ترسره کړه. اخوا د وینزویلا لری شوی جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشنبه پرځ د مخدره توکو او ترګری اړوند تور نه رد او ځانې بیګونه وباله. مادورو چې شنبه سهار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک یو زندان ته انتقال شو، د دوشنبه په ورځ یې لومړنۍ محاکمه وشوه. درې شپېته کلن مادورو د یو ژباړونکي له لارې په منهاتن کې یوې فدرالي محکمې ته وویل چې هغه یو معزز سړی دی او لا هم د خپل هېواد ولسمشر دی. د مادورو میرمن سیلیا فلورس هم تورونه رد کړي او د بېګناهۍ ادعا یې کړې. قاضي د دوی راتلونکي محاکمه د مارچ 18 اعلان کړي. خبرونه مو اوریدل، ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په تخار کې د سرو زرو د کان کیندنې د ځینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي. د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی. د ایران د بشري حقونو فعالان وایي هلته په 9 ورځو کې 9 کسان په لاریونونو کې وژل شوي دي. نور مطالب هم له روهیله د ملتیا مو وکړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تخار ولایت کې د سرو زرو د کان کیندنې زینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د عامو خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. دغه ولایت د چاهاب ولسوالۍ زینو اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کان کیندنې د دوی په کرنیزو سیمو او بیلابیلو میشتیدنی سیمو کې کېدلې چې په خبرګون کې د اعتراضونو په ترڅ کې زینو ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله عامه اوښتي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د افغانستان د شمال ختیځ تخار ولایت لنګدې 3 زورا هیڅ د سرو زرو د کیندنې لپاره د دوه قراردادي شرکتونو پر وړاندې د ځای اوسیدونکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او حتی خلک د مرګزوب له اداوي هم کوي. د تخار ولایت چاهاب ولسوالۍ اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د سرو زرو د استخراج ځینې شرکتونه په غیر مسلکي ډول د دوی په کرنیز ځمکو کې فعالیت کوي او د دوی په خبره خلکو ته د هیڅ ډول سهم ورکولو پرته ستا ځمکه او چاپیریال هم سخت زیانمن کړی دي. د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15 ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دې اعتراضونو په لړ کې څو کلیوال او خپلوان یې وزل سوي او ټپیان سوي دي.
به سرزمین اون مردم فکر این که مثال شخم زدن تا اینا به آش آمدنشان خوش شدن دیگه مردم به سطو آمدن
خلق و زمکه علمین زوری حتی ده چخل و اوبه و چی شوی خلق نور پتنگ شول او اعتراضونه وکړل خلکو نن د دوو شرکتونو وسایلو ته اور واچو د سیمې 15 ځوانان شهیدان او تقریبا 14 کس ټپیان دي فعلاً په سیمه کې وضعیت خراب دی او طالبانو خپل نور ځواکونه هم سیمې ته استولې دي زموږ غوښتنه ده چې باید عدالت وي کتله استخراجیږي باید په قانوني ډول وشي د سیمې د خلکو حق تر پښو لاندې کیږي او هیڅ نور کول کیږي
د سیمه نازې اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ترزونو کې د قراردادي شرکتونو او ځای خلکو ترمنځ نښتو کې لک تر لګه 15 تنه وزل سوي او 14 تنه نور ټپیان سوي خو ازادي رادیو په سیمه کې د خبريال د نه لرلو لامل او په خپلواک ډول تشمیري نرات او نه تاییدولای سي د دغه ولسوالي یو بل اوسیدونکو او د دې اعتراضونو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا اعتراضونه هغه محل په توتري خالي وو خپل چې په خبرای عام خلکو په خپل کرنیز زمکه کې د قراردادي شرکتونو د کار مخه ډپ او د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15 مې د دې شرکتونو ځینو وسایتو ته ور واچو د وړاندې زیاته کړه
لالمی مو میګی مشوکسر
خلکو د خپل ځمکو د تخریب مخنی ولا ځکه د ځمکې یو فصله یا لالمی دی د چایاب ډیر ځمکې شخصي دی او خلک یې د مالکیت سند لري اوس خلک د دې لپاره چې په دې سیمو کې اوسېږي خپل وند غوړي د دې شرکتونو ماشینرۍ او د وسایدو تګ راتک زموږ سړکونه ویجاړ کړي مخکې مو تر ولسوالۍ 50 دقیقې لاره وه اوس 3 ساعته ده اوس ستونزې ډېرې دي ځکه دوی زموږ چاپېریال ویجاړ کړی کرنیزې ځمکې یې تخریب او هر څه یې خراب کړي دي نو چې کله خلکو ته سهم نه ورکول کېږي خلک ترې ستړي شول او ستونزه رامنځته شوه
د یادونې ده چې پر خواله رسنیو او ځینو کورنیو رسنیو هم د دې اعتراضونو ګڼې ویډیوګانې خپرې کړې دي ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولري خو په تخار ولایت کې د دوی امنیه قوماندانۍ او د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو تر څنګ د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو قانونو پر سر لانجې پیښې شوې دي د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په بې رویه شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار شوی او په قراردادونو کې هم ډېر ستانډردونه له پامه غورځولي دي د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دغه هیواد بهرنیو مرستو په کمښت په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي توګه تخار بدخشان او ځینو نورو سیمو کې د سرو زرو ګڼو نورو قانونو قیمتي ډبرو د کیندنې کار زیات شوی دی افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د قانونو وزارت ویلي و چې د دغو طبیعي زیرمو ارزښت تر 3 ټریلیون ډالر پورې رسیږي
د ایران د بشری حقوقو فعالانو ویلي په تیرو 9 ورځو کې لکتر لګ 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي دي هرانا د ایران د بشری حقوقو د فعالانو خبری ارګان په یو مفصل راپور کې د تیرو 9 ورځو د مرګ جوبلو او نیول شو معترضانو په اړه معلومات خپاره کړي دغه ارګان د معلوماتو په اساس لکتر لګ 18 مظاهرچان ټپیان شوي هم دي اکثر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ساچمۍ او پلاستیکي مرمیو هدف ګرځېدلي او ژوبل شوي په وژل شو 9 کسانو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې لارینوال بلل شوي د جرمني خبری ژانس ډی پی د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 2 لسو لارینوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوی هم دي اخو به د ایران د امنیتي ځواکونو یوې رسنۍ فارس ادعا کړې چې لکتر لګ 300 ایرانی امنیتي ځواکونه پولیس او بسیجان د لارینونو د مخنیوي په مال ټپیان شوي هم دي ازادي راډیو په خپلواک توګه په ایران کې د دغو مظاهرو د مرګ جوبلو شمیرې نشي تاییدولای خو ویره شته چې د مرګ جوبلو شمیر تر دې لوړ وي ځکه د ازادي اروپا فردا راډیو د معلوماتو له مخې لکتر لګ 80 ښارونو ته د لارینو لمن غځېدلې ده په ایران کې نه ورځي مخکې د ډالر د بیساری لوړېدو او ګرانیو په خبرګون خلک لارینو ته ووتل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړي چې که نور لارینوالو وژل شي نو سخت ضربه به وویني د راپورونو په اساس د ترامپ لپاره لپسې ګوت څرندونو سره سره حکومتي ځواکونو د لارینوالو ځپلو ته دوام ورکړي د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپورونو په اساس حکومتي ځواکونه په اعلان کې ان هغه لارینوال هم نیولي چې ټپیان وو او د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوی وو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون زلري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې جوګان
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
د ملګرو ملتونو سر منشي مرستیالي امینه محمد په افغانستان کې د خزو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې هغه ویلي نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلي پاتې نشي په افغانستان کې د خزو د اخونو مسله په څلورو کلو کې یو لګرم موضوعات و کسام د طالبان حکومت په وار وار ویلي د اسلامي شریعت لمخې د خزو اخونه خوندې کړي خو نه یوازې د شپږم ټولګې پورته تر پانتونو د جنونو په وړاندې د هر ډول زده کړو مخه تړلې بلکې د کار په ګډون پر خزو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي دا هیواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی زیات په دغه ریپورت کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د خزو د بشري حقوقو د نقص په وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد په دې هیواد کې د خزو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې هغه محمد یک شنبه د جنوري څلورمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې میلیونونه خزي او نجوني د زده کړو کار امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون لغپلو بنسټیزو حقونو به برخې او سختو محدودیتونو سره مخ دي نړۍ باید په دغه سرغړونو سترګې پټې نه کړي په دې حال کې یو شمېر افغان خزي وایي طالبان نه یوازې د خزو د حقونو نقص ته دوام ورکوي بلکې د افغانستان راتلونکي یرغمل کړي اوس مهال د هیواد د خزو لپاره په زندان بدل شوی د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان یوازې د افغانستان د خزو حقونه تر پښو لاندې کړي دي بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکي یرغمل نیولای دي دوی د خزو تعلیم کار او حتی د عامه ژوند هر برخه یې محدوده کړې ده په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت فقر او بیکاری سره مخ دي افغانستان کې هر ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعال هم د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان به تر هغه وخته خپل دې کړنو ته دوام ورکوي کومه چې نړیواله ټولنې په وړاندې جدي نشي
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي کچیر دوی مکتبونه د انجنکیانو بند کړی دي په هنتونونه بند کړی دي او د هغوی ته چې اجازه نور کوي په ټولنه کې دوی سهم ولري نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی بارکه څونه کړل نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغه ته نور هم ودول
دوی لنړیواله ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملی ګامونه واخلي ترڅو د غډله د بشري حقوقو نقص پای ته ورسوي په افغانستان کې د خزو د حقوقو مسله په تیرو څلورو کلونو کې یو لګرم موضوعاتو ده طالبانو پر افغانستان تربیا ځلې واکروستا د زکړو کار په ګډون په خزو جنو پراخ محدودیتونه لګولي د 13 دسمبر په لسمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او بشري کړکېچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه په دې ځانګړي ناسه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما سرپرستی جورج گاګنیون وویل خزي جنونی په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند لډیرو برخو محروم دي که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا نارام ښکاري خو خلک له شدید بیوزلۍ سره مخ دي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقونه خوندي کړي خو د طالبانو د ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقوقو د ګڼو بنسټونو او دینی عالمانو لولوري ننګول شوی دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي د هوا په سړېدو سره په خیمو کې ژوند نور ورتستوندمن شوې دا کورونی چې کورونی د اگست یو درشمې زلزلې کې وجاړ شوې وایي ماشومان او په خومر لرونکو غړي ټول ناروغان دي او کبیړنې مرستي ورونه رسیږي او ځد به ورستر بلی خراب شي دا په سال کې د شت ملګرو ملاتو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وايي په کونړ کې د شپې د هوا درجه له صفر ښکته شوې او هغه کورنۍ چې پرستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوې په سړه هوا کې ویده کیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
د کونړ کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په یو دیرشمه په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خو هوا سړه ده او فعلاً خیمو کې اوسېږو. زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغوی ترمیم کړه. خپلو کورونو ته تللي دي موټا خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړه یا سړه خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه ناڅه نازه کمي په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر بېخي زیات دي. داسې ووایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست د 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپناه د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نه وځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرمو جامو ګرمو کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده. د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دي چې ژمی کې هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دي، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک مشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو دوسره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي او زکام بېخي عادي شوی دی. ورسره تبي دي ماشومانو باندې زنانه هم همدغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي.
د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې ما هیروي.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمی پر رسیدو سره اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل کڅ هم د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی خو د دوی په خبره لایې حقوق نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدۍ د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبان د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړي ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړي خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد زدي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړي خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت اقتصادي مشکلات د غژم اوس په جریان کې د بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بازو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري. نو دا د ژوند مشکلات او روزمره مشکلات سره لاس په گریوان دي. زه هم ما متقاعد یم دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
پندې حال کې یو متقاعد خون کې چنې غختل پراپور کې نوم خپور شه ازادي راډیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. هم دی یو میاشت کېږي چې زه سینه وبغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د دیرشو ادارو لپاره په 15 پړاوونو کې پیل شوی. د وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بی برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وزه شوی دي برحالې په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تنه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي، دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس پاتلسمه په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي و چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي، خو یو شمېر متقاعدینو چې ماشونه ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکونکو ته چې و مریه له 15 کلونو زیات شوی او یا هم سلویخ کالی خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې میرمنې او له هغې وروسته تر 18 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له 1 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپريږي.
د دې خپرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي ریپورت کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسا کې کوم څېړنې شوي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډیر کسان مستقیما اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړه او خاور او داشان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه د لاندې هوار سطح ته او په هوار سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي
بارانونه چې وسته د اکلین بدلین پر د خاصیر باندې د بارانونو د سبې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتي مځکي د زراعتي مځکي وړلې بیا موږ ان پی او والا ته ارزه وکړه د صنعتي جوالونو ته منزور کړه. هغه جوالونه چې راته منزور کړه د جوال راتوالې هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته سول او هم مځکي هم د سیلاب د ګلو سم محفوظ شوی هم کانال د سیلاب د ګلو سم محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې، د ملګرو ملتونو د اوبو او کرنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چیکډمونه هم ودان کړي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیکډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبر ټوله ګلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چیکډمونه چې هڅو ګټ لري، لوی خونه محافظت د سیلاب کې، لبل خونه د اوبو د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د شاغل بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کې دي، هره ونه چې دا اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دا ونې خپل ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب ټول زیاتره شب هغه صوتی که دی پکری دا غیروژن بریا چورته و یا انتقال دی خاور لوزانه بل زاته که چیرته ونه ی دیونه بیخنی اغه ټول اغه کنټرولای.
د ملګری ملتو د یوشمیر راپورونو لمخي لتیرو لسو کلونو راهیسی په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په شمی کې زیات وی تلفات یې پور کې زیات شي.
د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه یو ورځنی ولایتي سیالي پیل شوې. په یادو سیالیو کې ټولې 12 لوبډلې برخه لري، شپږ د خوست په لوبغالي او شپږ د ننګرهار په لوبغالي کې لوبي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي د یادو لوبو هدف د کرکټ پراختیا او ځوانو استعدادونو د مختتګ لپاره د زمینو برابرول یادوي. جزئیات د نجیب الله الخیل پر رپورت کې.
د خوست د رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د وزیر محمد اکبر خان پونوم د شپږو لمړۍ درجه لوبډلو ترمنځ یو ورځنی سیالي پیل شوې. یادې یوشت ورځنی سیالي چې لخوا سره په یو وخت په ننګرهار کې پیل شوې، د جنوري په 28مه به پایلوبه د جلال آباد د نجیب الله ترې کې په لوبغالي کې تر سره شي. په دې اړه د کورنی کرکټ استازي زاهد الله زدران مشال رادیو ته وویل
دا د لمړۍ درجه ولته سیالي دی، په دې کې د ډومېسټیک لیست ای او کورنی کرکټ د ګریټونه چې کوم لوبغالي سلیکټ شوی دی هغه پکې دی. هدف یې دا دی چې د کرکټ پراختیا الکان مکه تریډی ته لاړ شي، ورنه دینه مخکې بیا نور میچونه هم راځي د ډومېسټیک چې هغې نه تریډی نه بعد بیا شپږیزه ده، مطلب پس کلاس میچونه دی هغې ته الکان سلیکټ کیږي.
د کورنی کرکټ د دې یو ورځنیو سیالیو لوبغاړي د کرکټ په راتلونکو پړاوونو او سترو لوبو کې د لوبېدو او د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره دا ډول فرصتونه ګټور بولي او د دوام غوښتنه یې کوي. یو تن لوبغاړي احمد رشاد ستانیکزی ویل
په واقعیت هم دا ډېر مهمه لوبې دي، لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده د لوبو نه به موږ ځو مخته ځو ټریډ ته به ځو، د ریډ بال کرکټ به هم کوو او لسټې چې وایډ بال کرکټ ده به هم کوو، او د نو وروسته 19 پروسس د دغه لپاره یو خلاره ده د درې وړو فرمټول لپاره.
خوستی لوبغاړي د کرکټ د پخوانیو او تجربه لرونکو لوبغاړو پښتون کې دا ډول یو ورځنی لوبې په دې هم خې بولی چې دوی په کې له تجربه لرونکو لوبغاړو نوي مهارتونه زده کوي او له هغوی سره په لوبو کې پر ځان باور ډیریږي. یو بل لوبغاړي حبیب الله تنیوال وویل
واقعیت موږ سره سینیئر لوبغاړي خلیل احمد رقم پلیئر سره د افغانستان نېشنل کرکټ کړي دی، نو نصیر احمد دی، نوی دوبۍ دی، ټول خپل پلیئران سره دی، نو ډېر خوښ یم دومره سینیئر پلیئران سره لوبېږم.
یاد دیوی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د خار او اطرافو ډیری ځوانان او تنکی زلمیانې کرکټ سره مینه لري او د سیالیو پایلوبې ته زرګونه خلک راغونډیږي. خوست چې معتدله هوا لري پکې د کال په هر موسم کې د کرکټ په ګډون هر ډول سپورتي لوبې ترسره کیدلی شي.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12مه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي دي.
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي، وایي موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
آزادی میلما د آزادی رادیو د نړیوالې میلمنه مو یو داسي افغان ډاکټره ده چې له 12 راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس د یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اړوندونکو ته په افغانستان کې به شاید چاله بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورسره څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پاته 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې سبایت راځکه سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي دي اوس ماشاءالله لویاندي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم سه کوم د سنټر ته زی او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو بچې باید زله کور اوسم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 15 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره د ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروعم، اغوی تزی یو شی ورزده کوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري، زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په امغه وخت کې موږ یو بل نه زده کوو، هم څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري، خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې ژدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو برته نه راسو.
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده.
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي چې اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده، خو کله چې یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې چې کوم بل څه به دې مریض په ګټه وي، بیا سې زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر ما نه پوهه زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشاله کیږم چې زه دې خبره واورم یا کېدای شي چې هغه یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو څه نه یم خبره نو څه دې خبره باندې سوچ کولای سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پېوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سه په هغه کې یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سه هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سه ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سه ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم څه برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم چې هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روغتون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را دي کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په اسکه کومه فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار پاړه نوري پښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې می چیرې کړې دي؟
لمړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسن فپوري او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دغه په غوښتنه مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مم ته بوله کو درېیم مم ته بوله کو ما د درې انتخابو هغه درلود ما درې سره تپ ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
تری خو ډیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسې کې وو. یو لیسې سکندوس په ښار کې وو او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول. هغه د جدي میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس ساعتې واوره په میزو چوکیو باندې پرته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پکې نستو او د کانکور امتحانم ورکړو.
جالب په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ په مشاهده ډېر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست.
ډېر لسو په پنځو سم کې کابل ته راغلو بیا یو دوه کاله وروسته سکله د دې د شوروي يرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کله روسي عسکرو سه اشغال نو وروسته یو تعداد افغانان ګوندي ملکونو ته هجرت کو نو په یو کې زه هم په ورته یو پاکستان ته هجرت کو راغلم درې کاله ته وایو نو تب می پونیمای که پریشو یعنی ختمه ولی می نسو اگه دی زنزین کورانه یستون زول خاطر موسی الکان باید و تلی وی لملکنا نو دی غوص را بیا موجم مجبور سوسی اوزو اجرت موکو بیا بعد لدریم سنف بیا ما چلورم سنف لپاره دی پاکستان که حالو زلو تشرو وکرسه کچیری
یعنی تاسی لکابل لاره پیشور ته بیا پیشور که مو تب تا دوام برکو
نه دل خاطر سی ما دی هیس اغه گندونو سی علت پا رسمت بیزندل سی ول دی غو گندونو اغه می ندر لدو شمولیت یا دی غو کارت می ندر لدو نویما پا تبت داخلی دو که دیر زیادی سنزو سر مخامخ سوما او سی بیا کلپ دوم کال سی بیایز ما در قواست ولیجو بیایز لاور تا ولیجلم نو لاور که بیا هم دا خبره واسه دی گندونو کارتی گوشتلو سی آغا ما سر نو سی هند ایس گند که ایما آغا ندرلو دو غری توب ندرلو دو بیا آلت ما یو دو کشمیری ملگری پیدا کری پا لاور که سی دیگه پلار وزیر دی صحت و پا کشمیر که بیا راغ دی وزیر دی تعلیم لاهور که علاقه سر خبر وکره و ما تی سپیشل سیت یعنی خلق کو او اغم بعد لدی سمانه پو انگلیسی زبا دی طول تپ دی اول تردره مثلا فی امتیانون ای واخستل بعد لگه بیا ما تی دا سیت را کو
با کم پوهنتون که دی لاهور
فاطمه جنا مدیکل کالج ورتوایی اغه که طول لکه دی جنکو پانتونو او استادانی طول شزیوی
داگه تپ پوانزی که چی تاسی درس وایو کابل که مخی درس وایو چه تفاوتونو مبکی احساس کرن علاوه پا دی چه دی کابل دی تپ پوانزی دی الکانون جونی یو جای درس وایو دل تبیلی درس وایو
داگه میار دی درس پا کابل که نسبتاً شو خو شاگردانو سکم تومره زیار استلو آغا پلاور که دیرو یعنی ما کابل پانتون که باید زیاد سبق ویلی ویسی زی پوشن نمره بریالی سوی وی خو لاور که ما تا دیر زیاد ضرورت نو ما مشکل انگلیسی و خو انگلیسی آغا تا دیر زرز دست و نه یوازی سی وقت ما اول زل خو پشن نمره می بیا بریالی سو خلاص نکو او افغانانو چې په لاور ته پویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست دی ملامت او ما هغه د زبل خاطر یو تعداد او سه دون چانس کې یا درې چانس کوم به دل خو بیا هم دی هغه د
تاسو چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څو
فکر کوم چې دلته لکه د سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید زحمت دې زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سی یعنی دی شی استعداد خواندن و آخو آخو که دلیت چاس دیر علاقه در لوده لکم لزدقری سره آخو بکامی بیده خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دی دی سیت پای ساب را پل سی پیغه که ضرونه دست دوی آخو تاکر شاگرد و آخوی سی کم شاگرد که نفوس لکه زرکس او پینزه سیت اوم آخو بی اخستل شاگرد تکره او کنو نو آغا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبور او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دست قصه بون پا یاد ده چی زموش دی آوریدون کل پارا پزل پوری وی؟
دسه خاص جالب خونه ده خو یو شی تا مخ متوجه خو سه مش سه فاطمه جنا که و تقریبا یو چلور پینزه کس افغانان و پدیسه هر کال حالت یو یا دو سیت افغان ماجر یا ورکر سی و نو یو چلور پینزه کس افغانان مجالت لکه یو گروپم جور کره و همیشه به یو زی با یو بل سره بم تماس که و اریکیم درلو ده نور سوال زیاد لکه دی پاکستان لحر گوت نراغلی ون یو شیطه مجھو متوجه سو سی کلا مجھ با ملگری سو لنور خپل تولگی لازدکون کو سره نو بیا با یو دو دری میستی و روست با خبر سو سی اغا دی کشمیر ده نو زما اغا لمره ملگری سوا سی اما سره دی داخلی پوی ساکی کوششو کو اغا دی کشمیر و اول ما سره ملگری سوا بیا روست اغا دی کشمیر و بیا می بلا ملگری سی مجھ پیدا کرد ما و دا بلا که یو جای گرسیدو آقا هم بیا تصادف دو دره میستی و روست خبر سو چه آقا هم دکش میرو نپیشم اسی پدی که او دره هم دکش میرو آیا سی دا دیموش ستونزی یو رقم وی دیموش کلچر سر ورطو یا دیموش لکه دی زوان میارون یا خصوصیات سر ورطول څو ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او نغو کشمیری ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سوم د نولس سوه حتا اتیا کې زه فارغه سوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تاګ را تاګ هم لري
تاګ را تاګ لرو لنیسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې لپټاپ فارغ شوي دبلنی کار مو چی پیل کړل
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستاز وکړو شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ په هغه کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سه حالته باید پروختون کې کار نو کو سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زل جنور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتونو یعنی د خاصی ورکر سی زالت کار شروع کما خو اول پشتن داو سی تاس باید ل دو دری کسانو نمونه واخصل سی دغو گندونو رهبرانو نه لیونه تاسو ما تخط باوری مال سی اغا نسم راوری که اغوی دا تصدیق که سی مسلمان ایما دیغو تصدیق چا کرده سی اغا مسلمان بیت زین راوات ما خو آل تای مای و ملگری و سی اغم فاطمه جناکی و خو اغی آل تا کار کولو بی اغی و الوی رزا ایتا اغا تا ضرورت نست تراسه مشتر کارو که بیم آل تا کار شروع کو او پو زمی که می اخبل شخصی کلینیک خلاص کو پو پیشور صدر کی
دم څو کلال تکار وکړو په خبر کې
درې نوی نتر نن نیوی پوری سه تکار وکړو نن نه سو نن نیوی
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نه وکړې فکر به مې نه وکړې چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زور پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس یې تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امکانی نموار کرو او ما به زوی دی زرد عملیات تعقیب سو دی زرد دکتر ار شپک میس باد کتلو و مایناتو داشیانه کول اگر موتو دکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زل شپک میسی ما کار پیشدو پدی دو میسی پدی دو زلی شپک میسی که ما دمرو کولی سوسی ام خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم ام د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې میرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او دې ستونزو سره کار کول ډېره زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې ماشومان میول دواړه وړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسته سوای څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله، او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې ستمیله نیستې نه دلیدلی. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا اوه کلن وه، بهغې کابل لیدلی م نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري. دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، نه امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو شوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. طب وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، زم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده، د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په چیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په چیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده، لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته وسم تدریس کومه هر هفته مش لیکچر لرو او دلته په لندن کې سټومره ډاکټران افغانان ز پیژنه مخصوصا سیمه کابل کې ما په ټولګي کې ولیا امام سنفیان ول هغه سره می تماس تلای دا وغونم مرسته غواړم هغه ما سره همکاري کوي بل دا سه کوم ډاکټران سي غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصصي بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د غو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم ورلېږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا و سي دا اوسنی ډاکټرانو سره سه تقریبا له 500 زیات متخصصین دی په کابل کې. یو څه سه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورم مسلسل زده کې دا وایم سه تر لیکچر دا د سه تاسو ماته خپل ستونزې وایي سه زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري دوی مانه دا غوښتنه وکړه سه مش خو د دې بنلي تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین څه کې د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم زه خپل د دین څه کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي زه اغوی سره می تماس نیولای هلی زلی کومه سی که دا امکان ولری سی دوی دا مرکز با افغانستان که یا په کابل که یو جای موش دکترانو لپارم خلاص که اینو دوی دا ستونزه با کم سی
تاسی دخپل کار دوران که چی کلم پا انگلستان که مو کار که و یو موده تاسی شاره وکره چی کویت تا لاره کویت تا ولی بلاره او بل دام را توش چی دی کویت او دی اوسنی کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
څه کله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ما د خرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته دوی سره دا یو تاثر نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو ولاړمه کویت که هلته تګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو د دوی لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده خو په انګلستان کې داسې نه وو که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ مېلمنه په لندن کې میشته ډاکټره محبوبه افغان وه.
ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو
دزما کی غما د اسمان په غم د پوه نه کو وز دې رنري د مکان زندگی تیرو ستانه بغیر خوګه جانا زندگی تیرو